شنونده های عزیز.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو مخامنی خبری مجلې ته خراغلست. لمعمول سره سم د دې خبرونې په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې هغه کس چې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو د ډزو شک پرې شوی افغان دی او له امریکایي ځواکونو سره یې په افغانستان کې دنده ترسره کړې. ان بی سي شبکې شکمن کس 29 کلن رحمان الله لکنوال یاد کړی دی. د دې رسنۍ د راپور له مخې لکنوال په 2018 کال کې امریکا ته تللی او مخکې 10 کاله د افغانستان په پوځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ملاتړ خدمت کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې او افغان له طالبانو تښتېدلی و سپینې ماڼۍ ته نږدې د دې برید په تور نیول شوی دی. د پرونیو ډزو پر مهال د امریکا د ملي ګارد دوه سرتیري سخت ټپیان شوي دي. له دې پیښې وروسته د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر یې تر نامعلومې نیټې پورې ځنډولی دی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبې ورځې په پای کې د افغانستان پولې ته څیرمه د یو برید په ترڅ کې درې چینایي وګړي وژل شوي دي. د دې وزارت په بیان کې ادعا شوې چې د حمله د افغانستان له خاورې په ختلان ولایت کې د یو شرکت پر مرکز شوې ده چې د سرو زرو دکان د استخراج چارې مخ ته وړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د طالبانو یو پلاوی تاجکستان ته تللی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د بدخشان د والي محمد اسماعیل غزنوي په مشرۍ پلاوی د تاجکستان د کوهستان بدخشان له والي او د دې هیواد د سرحدي ځواکونو له چارواکو سره د افغانستان او تاجکستان د سرحد پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. تاجکستان د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا په دریو هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان د سفارت چارې د طالبانو حکومت ته نه دي سپارلي او لا هم په پلازمینه دوشنبه که د سفارت واګې د پرزیدلي جمهوری نظام د سفیر پلاس کې دي. لو سوارلس نن د پاپ په توګه په خپل لومړني بهرني سفر کې ترکیه ته ورسید. د راپورونو له مخې پاپ لو سوارلس بعد د سفر پر مهال د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري او د سیمه ایزو ستونزو په تړاو به خبرې ورسره وکړي. پاپ به له ترکیه وروسته لبنان ته ولاړ شي. پاپ لو سوارلس امریکایی دی. نوموړی په 13 می میاشت کې د نړۍ د 1.4 میلیارد کاتولیکانو د مذهبي مشر په توګه وټاکل شو. په هنګ کانګ کې د استوګنې په څو بلاکونو کې د لګیدلې اور له کبله لږ تر لږه 55 کسان مړه شوي او نږدې 300 نور له هم تری تم دي. اور وژونکو نن وویل چې له یوې ورځې هڅو وروسته یې اور اداره کړی دی. د پولیسو په وینا د پیښې علت ښایي بې پروایي وي خو وایي په اړه یې تحقیقات روان دي. او د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبډلې د هند سیالي لوبډلې ته د 15 شپېتو منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه نن د هند په بنګلور ښار کې وشوه. افغان لوبډلې په ټاکلو 50 اوورونو کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو 233 منډې وکړې او د هند له 19 کلنو کم عمره لوبډلې د 178 منډو له جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. په راپورونو کې به په امریکا کې د سپینې ماڼۍ مخې ته د ډزو د پیښې په اړه جزئیات واورئ او په دې اړه به د جمهوري نظام د محل د یو پوځي خبرې واورئ.
هیله مو د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا ده چې دا موضوع انفرادي ده او خدای دې وکړي انفرادي وي. زموږ هیله هم دا ده چې نور افغانان په دې ګناه ونه نیسي.
ملګري ملتونه وایي د طالبانو د لاسوهنو له کبله په ټول افغانستان کې د بشري مرستو خورا ډېر فعالیتونه ځنډول شوي دي.
مونکو پنده که ده سلپان لعمل و ویجار شو یو زن مرست طرق و خومون کنن و نرسیده یو برخی پخبره ده طالبان ترمز ویشل شو.
دا به هم واوري چې پراتلونکو څو ورځو کې د افغانستان د وزلوبې د غوره لیګ د اوم پړاو لوبې په کابل کې پیلېږي او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د خپل زنداني مشر روغتیا ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د سپینې مانی مخې ته د امریکا د ملي ګارد پر سرتیرو په برید کې د یو افغان د تورنیدو له امله دغه هیواد ته د ټولو افغانانو د کډوالۍ بهیر وځنډول شو. دا اعلان د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم تر دې برید وروسته امر وکړ چې باید د هغو افغانانو دوسیې له سره وڅېړل شي چې د مخکینی ولسمشر جو بایډن د واکمنۍ پر مهال هغه هیواد ته تللي دي. د اعلان په امریکا کې دیره او د هیواد ته د تګ په تمه ناست افغانان اندېښمن کړي. دوی وایي چې امریکا د یو کس لپاره ټول افغانان نه مجازات کوي.
په واشنگتن ډی سی کې د چهارشنبه په ورځ د یو مشکوک افغان د ډزو له امله د امریکا د ملي ګارد د دوو سرتیرو له ټپي کېدو وروسته چې ولسمشر ټرمپ بریدګر افغان اعلان کړ، دغه هیواد ته د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر تر نامعلومې نیټې پورې وځنډول سو. د اعلانونو له 2021 کال وروسته په امریکا کې میشت او د هیواد ته د تګ په تمه په درېمو هیوادونو کې ډیره افغانان سخت اندېښمن کړي دي. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې یو میشت افغان چې د موضوع د اساسیت لاملینو غختل راپور کې نوم خپور سی او په 2023 کال کې په قانوني ډول د غهوات تتللای. ازادي رادیو ته وویل
بعد از اتفاقی که در واشنگتن دی سی افتاد،
روس له هغه چې په واشنگتن کې د بریدوشو او ټرمپ زموږ د دوسیو په هیر وزنداو، چې یو کال کېږي د ریفیوجی کیس کې امریکا ته راغلم او تر اوسه مې ګرین کارت نه دی اخیستی، سخت اندېښمن شوم. نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې دلته دي اندېښمن دي، وګان اندېښمن یو چې بیرته ونه ایستل شو یا نور ستونزو سره مخ نه شو، ځکه موږ له افغانستان په ډېرې سختۍ تر دې ځای راغلي یو. موږ ته افغانستان کې ډېر خطر دی.
د پیښې په درې هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان کې 13 افغانان هم خفه او اندېښمن کړي، هغوی چې افغانستان ته بیرته تک خپل ژوند ته خطر بولي. پلازمینه اسلام آباد کې 13 یو افغان چې د P2 په نوم امریکا ته د پناه غوښتنې کیس لري او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
لاتر
شپې رئیس مکتول سخت اندېښمن شو. ما خپل هر څه افغانستان کې وپلورل او خپل کورنۍ سره پاکستان ته په دې هیله راغلو چې راتلونکی مو بدلی کی او امریکا ته انتقال کړو. د سال 13 کلونو راهیسې په ډېر بد وضعیت کې یو، ځکه چې امریکا په رسمي ایمیل راغوښتي یو. ما شل کله امریکا سره شپه ورځ کار وکړ، ټول کارونه مو وشول، خو دا یو کال یې په بې برخلیکه حالت کې دلته په تمه کړی یو. دوی باید یو کس ته سزا ورکړي. د هغه د عمل سزا دې ټولو افغان کډوالو ته
سپینی مانی تنیکتی د شکر گزاری لرخصتی. یو ورځ مخکې یو وسلوال کس د واشنگتن ڈی سی په فراګټ چوکې داسې وکړي او د ملي ګارد دوه تنه غړي سخت ټپیان کړل. د امریکا د کورنی امنیت وزارت بریدګر یو افغان بللای چې د 2021 کال د سپتمبر په اتمه د هیواد ته تللی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د چهارشنبه په شپه وخته د نومبر په 26 د متحدو ایالاتو پر مخکینی ولسمشر جو بایډن د نیوکې ترڅنګ دا خبره اعلان کړه. هغه د سپینې ماڼۍ پر ایکسپانډ خپور شوی ویډیوي بیان کې وویل
د کورنۍ امنیت وزارت ډاډه دی چې په توقیف کې شکمن کس یو بهرنی دی چې زموږ هیواد ته له افغانستانه د ځمکې پر مخ له دوزخ نه راغلی دی.
ډونالډ ټرمپ د جزو دغه پیښه ترهګریز عمل بللی او ویلي دی چې عمل به یې لوړه بیه پرې کړي. هغه د برید نه یوازې د دوی د ملت بلکې د ټول بشریت پر وړاندې جرم ګڼلای دی. تر دې پیښې وروسته د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر تر نامعلومې نیټې پورې درول سوی دی. د ادارې په خپل ایکسپانډ لیکلي، زموږ د هیواد او هیوادوالو خوندیتوب او ساتنه زموږ د ماموریت یوازینی تمرکز دی. هغه اعلان چې امریکا ته د افغانانو د انتقال ځینو ملاتړو بنسټونو، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ځینو ادارو غبرګون او اندېښنې هم راپارولي او ویلي دي چې د دې پریکړې په پلي کېدو به زرګونه افغانان له بې برخلیک حالت سره مخ سي. امریکا کې د افغان کډوالو ملاتړي بنسټ افغان ایواک مشر شان واندیور په خپله ایکسپانډ د یو بیان په خپرولو د امریکا له دولت غوښتي چې شکمن کس د فردي ډول مجازات او قانوني چلند دی ور سره وکړي او ټینګار کړی چې دا مرکز د هغه کسانو چلند غندي چې لدې پیښې په امریکا کې د مشتیدنې لپاره د افغانانو د بهیر د منځوي کولو لپاره سیاسي ګټه اخلي. د افغان ایواق په بیان کې غوښتنه شوی چې د امریکا متحدینو افغانانو سره د پرسو یوجمنو عمل وسی. د غشان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنیت هم د پنځشنبه په ورځ سهار وختي په خپل ایکس پاڼه د دې بیان په بیا خبرولو لیکلی چې دای هم له دې غوښتنې سره موافق دی او زیاته کړي چې مجرم باید حساب کتاب سره مخ سي، خو ټول افغان ټولنه باید دیو فرد د کلونو لامل مجازات نسی. بنیت ټینګار کړی چې باید لزغم کار واخیستل سي، کنه نو په ټکو یې دا به ډیره بې انصافي او په بشپړه توګه بې معنا خبره وي. د غشان په امریکا کې د میشتو افغانانو ګډې ټولنې او د بشري حقونو د فعالانو اتحاد ازادي راډیو ته په استولو بیانونو کې د امریکا له دولت غوښتي چې د شکمن کس په اړه د هر اړخیزې څېړنې وسي او د قانون په چوکاټ کې د ورسره چلند وسي، خو ټینګار یې کړی چې د ټولو افغانانو د دوسیو ځنډولو پریکړه لغوه او ترهګر دې د بې ګناه کډوالو افغانانو څخه جلا وګڼل سي. د سی این این په ګډون ګڼو امریکایي رسنیو د متحدو ایالاتو د امنیتي او قانون پلي کوونکو ادارو چارواکو په حواله راپور نو ورکړي چې پلټونکو یو توپک موندلای چې ګمان کیږي د ملي ګارد پر غړو په برید کې کارول سوای، او دوی څېړنه کوي چې شکمن کس دا کله او څنګه ترلاسه کړای دی. د رسنیو ویلي چې شکمن کس رحمان الله لکنوال نومیږي چې د پولیسو په ډزو کې ټپي او نیول سوای دی.
د سپینې ماڼۍ مخې ته د امریکا د ملي ګارد پر سرتیرو په برید کې د یو افغان د تورنیدو له کبله د هیواد ته د ټولو افغانانو د کډوالۍ بهیر ځنډول شوی دی. په دې اړه راپور مو اورید. د همدې موضوع په اړه مې مخکې د پرزیدلې جمهوري نظام د ملي اردو له یو منصوب پیر محمد پښتون سره چې په امریکا کې د رادې خبرې وکړې. ښاغلی پښتون د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې د دې پیښې علت د دل نظره څه کېدای شي.
ټول افغانان چې په امریکا کې دي میشتي زه مطمئن یم ټول خپسوي دي، او اول خو به زه دونه ووایم چې دا موضوع انفرادي ده، او کېدای شي فاميلي مشکل ولري یا کم نور اقتصادي ستونزه ولري. زما په نظر دا چې یو تورستي موضوع به نه وي. څه چې موږ د رسنو د تاریخ واورېدل،
یعنی تاسو وایئ چې کېدای شي لکه د مارچ د میاشتې د پیښې په څیر چې ثابته شوه چې هغه کس چې په پولیسو باندې تومانچه راباسي او هڅه کوي چې په هغو ډزې وکړي بیا دی پخپله د پولیسو په ډزو ووژل شو، فکر کوي چې دا پیښه به هم هغې ته کومه ورته پیښه وي؟
تر کومه ځایه چې موږ پوهیږو، د کومه ځایه چې زما تجربه ده، او زه فکر کوم همدغسې به وي، ځکه افغانان ټول یو سولیز او امن خوښونکي خلک دي، او په تیر هغه افغانان چې دلته راغلي دي د امریکا متحده ایالاتو ته او کم کومکونه همکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ورسره کړې ده، دوی ټول دا شان په نظر کې نیسي. نو د دې څه زه ویلی سم چې بلې همدغسې به وي، دا موضوع به یو انفرادي موضوع وي، وشاته به کوم ګروپی شکل ونه لري.
مننه. لدی پی هی ورسته په هغه ځای کې چې تاسو یې شاوخوا کورنۍ او تاسو ملګری او دوستان څوک چې په ارتباط کې ورسره د کار په ځای کې په سیمه کې، د دوی احساسات څه ډول دي؟ یعنی دوی څه فکر کوي؟ آیا تر ګواښ لاندې ځان احساسوي؟ یعنی غواړم پوه شم چې یو جمعي عکس العمل د دوی یا احساسات د دوی په دغه شیبه کې څه ډول دي؟
تکاسه محترم، ز مطمئن يم چې نور افغانانم زما په شکل، ځکه چې مرزلته د ماجر په هیڅ راغلی یو کوم وخت زه د دې موضوع ته خبر سوم، ما ته خپل ډیر د افغان موضوع، ځکه موږ ډیر وخت د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې همکاري کړې ده، کومک مو کړی دی. نو ټول چې همدلته راغلی دي د یو ښه ژوند د یو ساده ژوند په امید راغلی دي. زه مطمئن یم زما د فاره او د ټول هغه افغانان د فاره دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي، دا غو ټول د فاره دا ډیر د افغان خبره ده، او په اورېدو زه مطمئن یم ډیر خپستوي.
نو له دې وروسته به څه کیږي؟ فکر کوي چې د افغانانو ژوند به سخت شي، د مهاجرت قضیه او کیسونه به وزندیږي؟ یعنی اټکل ستاسو څه دی؟
بلی سیستمی د رسنوی د خاط خواوریدل او هغه سیستمو پر رسنوی کې ویلیدل د یو سیاسي د امریکا د ماجرینو کم اداره چې دا غو خدای اعلان وکړي چې د افغانانو کیسونه به د یو موقت وخت لپاره ودرېدلی وي. نو دا شی خو مو ولیدی، خو هیله مو د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا ده چې دا یو موضوع، دا موضوع انفرادي ده او خدای دې وکړي چې انفرادي وي. نو زموږ هیله هم دا ده چې نور افغانان په دې ګناه ونه نیسي.
د پرزیدلی جمهوری نظام د محل د ملي اردو منصوب پیر محمد پښتون چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو د پاکستان مسایلو ته. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشرانو د خپل زنداني مشر عمران خان روغتیا ته ژور اندېښنه څرګنده کړې. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې له یوې مودې راهیسې د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د عمران خان لیدو ته څوک نه پرېښودل کېږي. په خواله رسنیو کې د عمران خان د مرګ او ژوند په اړه بېلابېلې اوازې هم خپرې شوې دي. تفصیل احمد شبر اوروي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نومبر په 28 د خپل زنداني مشر عمران خان د لیدو غوښتنه وکړه. د تحریک انصاف ګوند جکپوري غړي وای چې دوی د عمران خان صحت ته اندېښمن دي، ځکه چې له شاوخوا درې اونیو راهیسې نه د ده د کورنۍ غړیو او نه هم وکیلانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې هغه وویني. عمران خان له څه باندې دوو کلونو راهیسې د فساد د یو شمېر تورونو له امله په 14 کاله بند محکوم دی. عمران خان دا تورونه بې بنسټه ګڼي او وایي چې پوځ د دې لپاره په فساد تورن کړی دی چې دی له سیاسته پوشا شي. د پاکستان تحریک انصاف وویل چې د نومبر له 4 راهیسې هیچا عمران خان نه دی لیدلی او نه دوی ته له هغه سره د لیدو د بندیز په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. د تحریک انصاف ګوند ویاند زلفی بخاري رویټرز سره نسته وویل د عمران خان روغتیا ته دوی اندېښمن دي او د هغه انزوا هم اندېښمن کړي دي. شاخلی بخاری زیاته کړه چې حکومت باید سمدستی د عمران خان د کورنۍ غړي پریشتي چې په زندان کې د هغه لیدو ته ورشي. د عمران خان د کورنۍ او ګوند غړیو په دې ورستیو کې په راولپنډۍ کې د اډیاله زندان مخې ته مظاهره وکړه او له عمران خان سره د لیدو غوښتنه وکړه. د تحریک انصاف ګوند ویاند وویل چې بیا به هم د اډیاله زندان ته ورشي چې پر چارواکو فشار زیات کړي او پریشتي چې دوی خپل مشر سره وګوري. د زندان د قوانینو لمخې باید لشتر لشه په اونۍ کې یو ځل د عمران خان د لیدو اجازه ورکړل شي، خو چارواکي د ځینو شرایطو لمخې بندولای شي. تحریک انصاف وای داسې اونۍ تیر شي بده چې څوک نه دی ورپریشي چې له عمران خان سره په زندان کې ملاقات وکړي. ځای رسنیو راپور ورکړی چې شاید دراویا کلن عمران خان یو بل زندان ته چې امنیت سخت نیول شوی وي انتقال شي، چې په دې ډول به د هغه د لیدو امکانات نور هم سخت شي. په ایکس کې د عمران خان په اړه یو ترند چلی شي او لالو یې سره په خواله رسنیو کې د پاکستان د دې سیاستوال او د کرکټ د پخواني اتل په اړه ډول ډول اوازې خبرې شوې دي. دا ډیاله زندان یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله رویټرز ورانسته په دې شرط چې نوم به نه اخیستل کیږي وویل چې د عمران خان صحت ښه دی او داسې پلان نشته چې هغه بل زندان ته انتقال شي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې پاکستان د غونډیو هیوادونو د ملاتړ د خپلولو او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر وړاندې د خپلو اقداماتو د توجیه لپاره ډیپلوماټیکي حل ځلې پرخې کړې دي. دوی ازادي رادیو ته ویل پاکستان په داسې حال کې په سیمه ایزو او نړیوالو غونډو کې د ځینو حملو په پر افغانستان اچوي چې د طالبانو حکومت نړیوال رسمیت او مشروعیت نه لري او نشي کولای د ځان دفاع وکړي.
یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان د گاونډي هیوادونو د ملاتړ په خپلولو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر ضد خپل اقداماتو ته د مشروعیت ورکولو لپاره د افغانستان اړوند خپلې ډیپلوماټیکي حلې ځلې زیاتې کړې دي. دوی وایي پاکستان په داسې حال کې په ځینو سیمایزو او نړیوالو غونډو کې د بریدونو مسولیت د افغانستان خاورې ته منسوبوي چې طالبان په نړیوالي ډیپلوماسۍ کې رسمیت نه لري او نشي کولای له ځانه دفاع وکړي. په پاکستان کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شونونکی زردشت شمس ازادي راډیو ته وویل
از یک طرف اقدامات نظامی را پیش میبره
پاکستان له یو خوا پوځي عملیات او له بل خوا ډیپلوماسي مختبري او هڅه کوي چې په سیمه ییزو نړیوالو سازمانونو او لویدیزو هیوادونو کې ځان قرباني او مظلوم وخی او دا چې د افغانستان خبره پر ضد د ترهګرو یا د هغوی په خبره د ټي ټي پی له خوا کارول کیږي بدبختانه د افغانستان نور نړیوال رسمیت او مشروعیت نه لري او ځای په دې برخه کې تښتې.
غوث جانباز بل سیاسي کارپو وای د سیمه هیوادونه به هڅه وکړي چې وضعیت لو عمومي مدیریت څخه ونه وزي ځکه په خبره د ناورین پراخیدل د دوی په ګټه نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل په دې شرایطو کې به پاکستان اړ شي چې د خبرو لارې ستونزې حل کړي که څه هم شخړې ښایي تر یوې مودې دوام وکړي.
پاکستان هم مجبور و وادار خواهد شد که
پاکستان هم اړ او مجبور دی چې د خبرو اترو لاري ستونزو ته د پای ټکی کشیږي. البته د دې خبرو ترڅنګ به یو لړ جنجالونه او نښتې جریان ولري خو نه په هغه کچه چې پاکستان مخکې اعلان کړی و. په ټوله کې به نه جګړه وي او نه سوله او دا حالت به نامعلوم وخت دوام وکړي تر څو وضعیت په یو بل ډول پرمختګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ویلي په خوست، کونړ او پکتیکا کې د نومبر په 23مې تر سره شوی بریدونه چې لس ملکی وګړي پکې وژل شول او اتن اور ټپیان شول پاکستان کړي او زیاته کړي ده چې په مناسب وخت کې به لازم جواب ورکړي. خو د پاکستان پاوز د طالبانو د ادعا به بنسټ بللې او ویلي دي چې دوی په دغه نیټه پر افغانستان هیڅ پوځي برید نه لیکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د لاسوهنو لپاره په ټول افغانستان کې د بشري مرستو خورا ډیر فعالیتونه زندول شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې دا فعالیتونه په اکتوبر میاشت کې په موقت ډول وزندول شول. اوچا د هم ویلي دي چې د دوی بشري شریکانو په ټول افغانستان کې مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیتونو څلور اتیا پیښې ثبت کړې دي. فیروزه عزیزی د موضوع نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی چې د طالبانو د لاسوهنې له امله په اکتوبر میاشت کې په ټول افغانستان کې شپېته بشري فعالیتونه په موقت ډول ځنډول شوي دي. اوچا په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 26مه د ملګرو ملتونو د ریلیف په ویبپاڼه خپور شوی لیکلي چې د دوی بشري شریکانو د 2015 کال په اکتوبر کې په ټول افغانستان کې مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیتونو څلور اتیا پیښې ثبت کړي دي. که څه هم اوچا ویلي چې دا د تیرې میاشتې په پرتله 23% کمښت څرګندوي خو ټینګار یې کړی چې مرستو ته د لاسرسي په برخه کې محدودیتونو تر ټولو عامې برخې په بشري فعالیتونو کې لاسوهنه، د کارکوونکو په وړاندې تاوتریخوالی، بشري شتمنیو او تاسیساتو ته زیان رسول، په هیواد دننه د تګ راتګ محدودیتونه او پوځي سرحدي عملیات شامل دي. د ادارې دا هم ویلي چې مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیتونو تر ټولو لوی شمېر له لویدیز زون ورپسې د افغانستان سویلي او ختیځ زون څخه راپور شوی دي. په هرات کې یو ډیر سپیخه، په ننګرهار کې نه، په کندهار کې و، په کندوز کې و، په بادغیس کې و، په کابل کې شپږ او پاتې نورې پیښې د افغانستان په لویدیځ، ویلي او ځینو ختیځو ولایتونو کې ثبت شوې دي. او چا زیاته کړې چې د محدودیتونو په عمده ډول د خوړو خوندیتوب ساتنې او اوبو رسولو او روغتیا سکتورونه اغیزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په راپور کې دا هم راغلي چې د محدودیتونو په بشري فعالیتونو منفي اغیزه کړې او په ځینو مواردو کې د مرستو په وخت او مؤثر ډول رسونې مخه نیولې ده. راپور کې دا هم راغلي چې په بشري سازمانونو کې د ښځو د کار محدودیتونو اړمنو ښځو ته د اړینو مرستو او خدمتونو ترلاسه کولو مخه هم ډب کړې ده. د اوچا پټکو دا محدودیتونه لا هم په کارځای کې د ښځینه کارکوونکو د حضور او په بشري فعالیتونو کې د بشپړ ګډون مخه نیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د مرستندوی ادارو یو شمېر کارکوونکي او د طبي پیښو زیانګالي تاییدوي چې طالبان د مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي. د بشري مرستو د یوې مؤسسې کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. د ننګرهار ولایت یوې ښځینه او اوسیدونکو چې کور یې سیلابونو ویجاړ کړای هم ازادي راډیو ته د خپل غږ بدلولو په شرط وویل.
موږ په انګلستان کې د سیلابونو لامل ویجاړ شو، یو ځل مې ستراغ له خومونکو نه رسیدا، یو برخه په خپلې د طالبان ترمنځ ویشل شو.
او چا تر دې مخکې په اور ور اعلان کړای چې د بشري مرستو پروګرامونو کې لاسوهنه په افغانستان کې مرستو ته د لاسرسي پر وړاندې له شدیدو خنډونو څخه دي. دا اداره زیاتوي چې د طالبانو دوامدار لاسوهنې، دوامدار جنسیتي محدودیتونه او ناڅاپي امنیتي ګواښونه د بشري سازمانونو لپاره کاري چاپیریال ډیر محدود او د نه اټکل وړ ګرځولای دی. او چا په داسې حال کې د طالبانو د مداخلې له امله د بشري فعالیتونو د لنډمهاله خنډ په اړه څرګندونې کوي چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی هم په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې په افغانستان کې له هرو لسو کورنیو څخه نهه اړ دي چې خواړه ونه خوري، شتمني وپلوري یا د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره پور واخلي. د پروګرام خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې خلک په خورا خرابو اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د هیواد اقتصاد د سقوط په حال کې دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
او دا هم قدر منوریدونکو د خبرونه ورستای راپور. پراتلونکو څورزو کې د افغانستان د وزلوبي د غوړه لیگ د اوم پړاولوبي په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د وزلوبي او نيزه وهلو فدراسیون مسؤلان وايي په دې سیالیو کې به نږدې 15 لوبډلې ګډون وکړي چې یو شمیر بهرني لوبغاړي به هم پکې وي. د وزلوبي د ځینو لوبډلو مسؤلان د لوبته د خپل لوبغاړو د تیاری خبر ورکوي. د ازادي رادیو خبریاله سنا کاکړ او نور جزئیات.
د افغانستان د وزلوبي او نيزي وهلو فدراسیون وایي د وزلوبي غوړلیک اووم پړاو سیالي به د قوس په شلمه په کابل کې پیل شي. دغه فدراسیون مرستيال فهیم نظيري چاشنبه د قوس 15 آزادي رادیو ته وویل ټاکل شوی چې په دې لوبو کې 14 لوبډلې ګډون وکړي.
و مو تاریخ عبد تیموي خدا
د قوس په ولسم موږ لوبډلې راغوښتي. په 13 یو سیمینار لرو، په 19 نیټه په چاچونه ده او په 20 نیټه رسمن موږ لوبې پیلېږي. اوس 14 لوبډلې دي خو امکان شته چې زیات شي.
تیمای مو اضافه شوا.
خغلی نظری وایي د دې لوبډلو په ترکیب کې یو شمیر بهرني لوبغاړي هم شامل دي. د زیاتوي چې د لیک سره هم مهاله بد نه زو وهلو لوبې هم وشي. د دې جمهوریت نظام په وروستیو کلونو کې د افغانستان ملي ټلویزیون کابل کې د وسلو په لیګونو جوړول پیل کړل چې دا لړۍ تر اوسه روانه ده. دا لوبه د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې بند وه، خو سي اجازه ورکړې ده. په ورته وخت کې د یو شمیر ولایتونو د وسلو په لوبډلې هم د لوبو ته د تیاری خبره کوي. د بدخشان ولایت د وسلو په فدراسیون مشر ملا حیدر حیدر آزادی رادیو ته وویل
امسال با همکاری ریاست فدراسیون بسکشی افغانستان
همغه شان چې بدخشانیانو تیر کال د خپل لوبډلې په ترکیب کې دو بهرني چپندازان له قرغیزستان څخه درلودل، سکل هم د افغانستان د وزلوبي فدراسیون په همکاري او د بدخشان د خلکو په مشوره دو چپندازان د دې ټیم په ترکیب کې شامل دي. لازم چمتووالی لرو او ختمرین مو کړی دی.
تمرینات خوب را انجام دادیم.
د سمنګانو ولایت د وزلوبي فدراسیون رئیس قاری زبی الله حاجی زاده هم ازادي رادیو ته وویل
تیمي ولایت سمنګان الحمدلله بیا کومدی
د سمنګانو ولایت لوبډله په ټول چمتووالي سره غوړي په کابل کې د وزلوبي پلي کې ګډون وکړي. زموږ چپندازان به خي چمتو دي.
چپندازای ما تمام آماده سن کې
وزلوبه د افغانستان ملي او محلي لوبو څخه ده. په وزلوبه کې د دوړو ډلو چپندازان په داسې حال کې چې په اسونو سپاره وي او مخصوص جامې په تنوي د لوبې لپاره حلال شوی وزه یا اوس کړی لزمه کې پورته او هڅه کوي چې د حلال دایره ته ورسوي. د ټیم ملګري لار ورته خلاصوي خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. دغه ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت همدا د چاپندازانو سخته او لشوره ډکه مبارزه ده چې په ډلې ساتوګه د اتلولې لپاره هڅه کوي. وزلوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان، پروان، کاپیسا او پنچیر ولایتونو کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلوبه ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم د وزلوبه لوبډلې جوړې شوی دی. په 1400 کال کې د دې هیواد د وزلوبي د سیالیو اتلولي کندهار ګټلې وه. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي اولمپیکی سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل شوی.
د راپورونو برخه هم دومره وه. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوه منیمای کې تاسو د ازادۍ رادیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته را بولم. تر پایه را سره اوسئ.